د ځوانانو خبرونه
درنو دوستانو سلامونه میومنی. نن د ځوانانو په خبرونه کې د سګنی کال د کانکور د عمومي اول نمره اتل خان رینزوی کورنۍ ملګری او استاد سره خبرې کوو. اتل خان د کڅنګې چلونوم څخه ښکاری د زده کړې په برخه کې د 403 کال د کانکور په ازموینه کې عمومي اول نمره شو او په عمل کې ثابته کړه چې دی په رښتیا اتل دی. راځو اتل خان سره مرکې ته. اتل، په پایل کې درته وایه چې له څه وخت دی هوډ دا و چې تاسو به د کانکور په ازموینه کې لوړې نمرې اخلي؟
لسم صنف کې وم چې ما هوډ وکړ چې زه به د خپل وخت کانکور یعنی د 403 کال کانکور کې به زه تر ټولو لوړه نمره اخلمه او لومړی مقام به لاسته راوړم. نو لسم صنف نه ما خپلو د آمادګیانو ته شروع کړه تر څو چې د کانکور عمر.
ډېر ښه، درته وایه چې کوم مضامین دې زیات ویلې؟
دوه کلونو کې یعنی زه لسم او یولسم صنفونو کې ما درس ویلې. ما ډېر په ساینسیاتو باندې کار کاوه، بالخصوص په الجبر او هندسه یا مثلثات، فزیک او کیمیا. بیا وروسته کله چې ما د کانکور آمادګي شروع کړه زه هغه وخت دولسم صنف کې وم، چون ما ساینسیات ویلی و. نو ما په دې وخت کې په اجتماعي علومو او ترڅنګ یې السنه او جیولوجي باندې ډېر فوکس کو او دا علومو ما ډېر مطالعه کول. بیا تقریبا د اخرو درې میاشتو کې چې کله کانکور درې میاشتې پاتې شوې، نو ټول ساینسي او السنه جیولوجي او ټول اجتماعي علوم بیا ما ټول تکرار کړل.
ډېر ښه، درته وایه چې یوازې د دې لپاره د درس ویلې چې کانکور کې اول نمره سي کې د شوق سره او درس دې خوښېده؟
لوړتون نه کورنۍ لخوا د درس په بخش کې زړی تشویق سوی وم. د اول صنف نه مال در سره شوق، مور می پلار می ترونه می، نو همدا او چیزی ل اول صنف نه ډیر زیات درس تشویق کړی وم. لو اول صنف نه می در سره شوق پیدا سوی.
تاسو ویل چې کورنۍ تشویق کولای په درس کې چا مرسته سره کوله؟ مثلا سره چې په خوندې کې تر یو وخت پورې د کورنۍ مرسته ضرورت لري چې ځینې مزامین سره وای په کور کې، چا تاسو سره درس ویلې کور کې؟
طبعا کله چې زوړ کایو نو مشکلات می ډیرو. البته لومړی سر کې خو مې مور او پلار کومک را سره کاو، په څنګه کې مترون هم ډیر زیات کومک را سره کړای، بل خصوصي کله ما دریم او پنځم صنف ته سوي امتحانونه ورکول. نو ما سره تقریبا دریم شو به زمي وخت نو فقط دریم سبا ما درس ویل او بیا امتحان ورکړای. دې موده کې ما سره مې بیا ترونو ډیر زیات کومک وکړو، دې په کومک ما وکړل سوي چې دا دوه دني سوي امتحانونه زه په کمی به توګه پاس کړم.
ښه، یعنی تاسو دې سوي امتحان هم ورکړای دي؟
بله او بله او
درته ویلې چې اوسو کلانی هستی چې کله به اول ټولګي د پانتون کې تاسو کې نه یې؟
زه اوس اتلس کلن یم، د جوزا میاشتې په 26 تاریخ اتلس کلن شو.
ډېر ښه، بالاخره به یو ځوان ډاکټر یاستی تاسو. دا وایه چې ډاکټري مو خوښېدله او که دا چې هر څوک غواړي چې ډاکټر سي او انجینر سي په دې حساب راغلی او که کوم خاص شوق سره و؟
ما د رشری سره شوق لاول صنف نه د استاد موږ پوښتنه وکړه ستا چې اندکه غواړي ځنه شی جوړګي. نو کله چې د ما نوبت راورسید نو ما مغه وخت مور ته ویل چې زه غواړم ډاکټر سم. نو ډاکټری سره مې شوق له وړو وړو کونی نه.
اوس ډاکټر تاسو په کومه برخه کې غواړي چې خپل تخصص واخلې؟
د دې په اړه څو نظریات دي سره چې ډیر لیواله ما هغه د قلب بخش.
ولی قلب بخش
زموږ په هیواد کې د څه مختلف بخشونو کې البته ډاکټران سره خو د قلب بخش کې البته ستا خو دومره زیات نه کار کمم دی او باز بیا دومره لایق هم نه دی. نمازان سره دا هوډ وکړه چې زه به قلب بخش کې ډاکټر کیږم او ډیر د صحې لایق او تکړه ډاکټر قلبي مرضونه سي لري. نو د خپل مرض د علاج لپاره بهرني ملکونو ته سفر ونه کړي.
درته وایي چې کله مو چې د طب پوهنځی خلاص ک بیا به نور زده کړو ته مدامه ورکوي که څنګه؟
بله هو، زه غواړم چې د طب په بخش کې څومره درسونه تر هر کچه پورې غواړم پکې مخته لاړ شم. البته کې موږ په هیواد کې غواړم په زمينه برابر سو کنه زموږ په هیواد کې نه خارجي ملکونو کې. نو البته زه به کوشش کوم چې تر اخیر مرحله پورې د خپل زده کړې سره
تاسو د مکتب دورې ته راګرځو؟ کله به چې ټولګي رخصت څخه کور ته راغلي څو ساعته په کور کې مطالعه کوله؟
اول وختونه کې چې ما درس شروع کړی و څلور نه تر پنځو ساعتونو به ما درس ویلی، خو کله چې کانکور آمادګي مې شروع کړی و نو تقریبا د دیارلس نه تر څوارلس ساعتو پورې به ما درس ویل.
درته مشکل نه و دومره اوږد مهال درس ویل؟
البته، خو لکه څنګه چې تاسو پوهیږئ د ما هدف هم ډېر لوړ و. طبعا دومره لوړ هدف بېله سختیو مشکلاتو لاسته نه راځي. نو خپل هدف په نظر کې نیولی و، د دې هدف لاسته راوړلو لپاره مجبور وم چې ما ډېر کار کړی وای.
څومره شپې مې په ویښه تېرې کړې دي، څومره د دوستانو محفل ته، واده ته، کوزې ته او نور مراسمو ته نه یې تللی. د دې لپاره ستاسې درس وایه.
په پیل کې خو د مراسمو او ودونو د پارټیانو خبره د امادګۍ جریان کې زه هیڅ نو مراسمو ته نه تلم، که هغه ودونه و که کوژدې وي که د ملګرو پارټیانې وي. نو د درسونو جریان کې خو زه قطعا نه تلم. بعضې کله کله شپه به داسې کېدل چې ما درسونه به پاتې وو یا به راباندې ډېر وو، بیا به تر دوه بجو دو نیم بجو به کېناستم. خو به صورت عموم زه به د شپې تر لسو یوولس بجو پورې ناست وم.
معمولا دغه وخت کې تاسو درس ویلې ویښ کېناستلی، خوراکي باب به کوم شیان درسره وه؟
داسې خاص شی نه و البته، خو لږ داسې خواږه به مې ځان سره ساتل او قهوه به مې ډېر استعمالوله.
هدف مې دا و چې مغزیات د څومره خوړلي دي.
مغزیات مې استعمالول په خاصه توګه چهارمغز. چهارمغز به ما نسبتا ډېر استفاده کول، تر څنګ چې دی ستړی نه سم او خوب مې وینه سي، نو دې تر څنګ به ډېره قهوه استفاده کوله.
ډېر ښه. راځو هغو کسانو ته چې دوی غواړي لکه تاسې غوندې په راتلونکو کلونو کې د کانکور په ازموینه کې اول نمره سي، ډېرې نمرې دوی واخلي، تاسو له خپلو تجربو نه څه ورته وایه؟
طبعا هر څوک دا توانایي لري، خو تر ټولو مهمه خبره دا ده چې دوی د اول دوی ونه ډرسي د لوړ هدف تعینولو نه. هر څوک کولی شي دوی د اول یو هدف دې وټاکي، بیا نظر هدف ته چې دوی څومره لوړ هدف ټاکلی ده هغه مطابق باید کار وکړي. لکه څنګه چې ما تاسو ته مخکې وویل چې ما هدف ډېر زیات لوړ و، نو سره له ډېرو مشکلاتو مغزي ستړیاو سره بیا هم زه مجبور وم چې ما ډېر درس ویلی وای. نو دوی ته مې توصیه هم دا ده څومره چې دوی لوړ هدف ټاکي هغه دې په نظر کې ونیسي، د هغه په اندازه دې برنامه ورته برابره کړي او هغومره دې درس وایي.
یو بله موضوع چې هغه ډېره زیاته مهمه ده، د فکر او اعصابو آرامیدل څومره مهم دي د درس په زده کړه کې. په دې وروستیو کې افغان ځوانان له بېلابېلو مشکلاتو سره مخ دي. یو علت دوی ښه درس نه وایي، دوی وایي چې زموږ ذهن آرام نه ده، فکر مو آرام نه ده. آرام ذهن څومره مهم ده د درس په زده کړه کې؟
دا طبعا ډېره مهمه خبره ده چې ذهن کله چې موږ درس وایو یا مطالعه کوو ذهن باید ډېر زیات آرام وي او ټولو منفي شیانو څخه ډېر زیات لري وي. نو په دې بخش کې زه له والدینو او کورنیو څخه هیله کوم چې تر څو دوی خپلو اولادونو ته داسې زمینه برابره کړي چې تر څو دوی له منفي انګیزو څخه لرې وساتي او تر څو دوی وکولی شي په ښه آرامه مغزو خپل درسونه وایي. ځکه که چېرته مقایسه وکړو هغه کس یو منفي انګیزه ورسره وي یا تشویش کې وي او یو هغه کسې آرام وي، نو که چېرته دا دواړه درس کې کښېني او دواړه یو ساعت درس وایي، نو زه په دې مطمئن یم هغه کسې مغزه آرامه دي. نو دې یو ساعت څخه کولی شي اتیا فیصده پنځه اتیا فیصده استفاده وکړي، خو هغه کسې یو منفي انګیزه ورسره ده لس پنځلس فیصده هم شاید خپل درس په ښه توګه زده نه کړي. نو والدینو او کورنیو څخه مې هیله ده چې دوی ته شرایط برابر کړي او له منفي انګیزو څخه یې وساتي تر څو دوی خپل درسونه په ښه توګه زده کړي.
ډېر ښه. خپله ځوان څومره کولی شي ځان ته ماحول آرام وساتي؟ مثلا تاسو په افغانستان کې اوسېږئ، همدغه ستونزې چې نور ځوانان یادوي تاسو ورته ستونزو سره مخ، خپل ځوان څه کولای شي چې خپل مغز آرام وساتي؟
زه دا یو توصیه ورته لرم چې دی ځان د درس په جریان کې له سوشل میډیا له مختلف اپلیکیشنو څخه ځان لري وساتي. او البته زه دا توصیه ورته لرم چې دی سمارټ فون نه استعمالوي. مختلف اپلیکیشنو کې مختلف ډول د مختلف جامعو خلک ویني چې البته کله کله دی داسې احساس کوي چې دا خلک د ژوند لحاظه لمنه پورته دي، نو دا د ډیره منفي انګیزه ورکوي. چون مختلف ویډیوګانې دي مختلفو پښتنو کې دي، نو زه دوی ته دا یو توصیه دا کوم چې د مختلفو اپلیکیشن او سوشل میډیا څخه د ځان لرې وساتي د درس په جریان کې. او بله دا چې د درس په جریان کې دوی اکثره کوشش وکړي چې ځان په مطالعه بوخږي، کور او د کوڅې اکثره د هیواد حالاتو د ځان نه خبروي، د ځان په مطالعه بوخږي. شاید وکولی شي چې له ډېرو منفي انګیزو څخه خپل ځان وساتي.
یعنی هدف مداره چې ټول فکر باید درس ته، نه د ځوان نورو چارو ته.
بله حتما، چون دومره وخت هم نه ده، یو کال پنځلس میاشتې شپاړس میاشتې دی دا برنامه له ځان سره وساتي، خپل درسونه ته د پلان جوړوي که چېرته بېکاره کېږي یا د ستړی کېږي یا کومه دمس یا کومه تفریح چې دی کوي دی د خپلو درسونو په اړه فکر وکړي، دی د خپلو درسونو د تقسیم اوقات په اړه فکر وکړي تر څو دی له منفي انګیزو څخه وساتل شي.
ډېره زیاته مننه. تاسو ژوندي سلامت اوسئ، په ژوند کې نورې بریاوې هم درته غواړم.
مننه ډېره زیاته، تشکر.
د اتل خان نږدې ملګری نعیم الله وایي چې د بکله د اتل کوښښ او هلو ځلو ته کتل له مخکې پوهېده چې په سږنۍ ازموینه کې باید د ملګری اتل اول نمره وي.
اتل ماشاءالله خپل درسو کې ډېر لایق و، یو معین قوانین درلودل. همیش خپلو درسو کې موفق او کامیاب او ډېر زحمت ویستم. مثلا د درس طریقه او بعضې مثلا درسی مشکل بم درلودم دنه بم پوښتنه کوله. کله چې د کانکور نتایج اعلانېدل هغې نه یو 15 دقیقې مخکې فکر کوم دی ما سره وغږېده. هغه دو ته ما وویل، ما ورته وویل انشاءالله ته لومړی مقام کې راځې او بل چاپ درېو کې خو سل په سله راځې. کله چې د نوم مې ولیدې چې په تلویزیون خپور شو نو ډېر د خوشحالۍ احساس مې کوه، ډېر هیجان احساس مې وکړه، ډېر خوشحاله شوم. یعنې
د ساينسي مزامینو استاد امید شیرزاد وایي چې د زده کوونکو په ډله کې اتل خان داسې کس و چې درس ویلو ټول اصول په پام کې نیول. هغه د خپلو خبرو په آخر کې نورو ځوانانو ته هم یو مشوره لري، خو په پیل کې د اتل خان پاکله ورنه اورو.
اتل جان زبون سره یو تر ټولو غوره او تکړه شاګرد و. زبون سره په کورس کې تقریبا د لسم یو لسم د زبون سره درسونه ویل، فری سنفونه یې ټول خلاص کړي ول. ساينس چې ورته هغه کې ریاضیات او مثلثات او هندسه او فزیک او کیمیا دا شامل دي. علاوه د کورس د مضامینو څخه دلته په خارجي نصابو باندې یو مقدار په شکل د تقویتي کار کېدلو، د ترکیې د نصاب څخه او د ایران یو بعضې برخې نصابونو دې باندې کار کېدل. اتل جان دغه ټول خلاص کړي ول او وروسته له دې نه چې یو لسم سم نه فارغ شو دولسم ته لاړو، بیا آمادګي سم موږ سره شروع کړو. په آمادګي سم کې مکمله دوره تکمیله کړله او الحمدلله چې امتحان یې ورکړلو، هغه دی چې نتیجه نن تاسو هم ګورې موږ هم ګورو.
استاد، تاسو په نظر د اتل کامیابی هغه راز په څه کې
و؟ اصول د درس تاسې د کانکور ازموینه چې دا خو یو رقابتي پروسه ده. علاوه د دې نه چې د شاګرد لیاقت دی، یو غټه د افغانستان یا د یو هیواد په سطح باندې یو ډېره غټه رقابتي پروسه ده. اتل چې یو ډیسپلین هلکو، یو ډېر با ډیسپلینه شاګرد او هغه د خپل مضامین چې کومول د دې تکرار به ډیر کول او عمدا تر ټولو غټ راز د کامیابیدو او د بری تر ټولو غټ راز عمدا کیږي. یو دا چې په ټولو مضمون باندې دا برلاسه وو، وروسته له هغې بیا دا تقریبا داسې فکر وکړ چې هر مضمون قرار د دې د خپل د قوله چې تقریبا 10 دفعې 12 دفعې تر 15 دفعې هم بعضې مضامین د تکرار لوستی ول، خصوصا اجتماعي مضامین.
بله، نور ځوانانو ته چې غواړي د اتل په څیر لوړې نمرې واخلي، د تاسو مشوره به د استاد په صفت څه وي؟
د ساينسي مضامینو د استاد په صفت او د کانکور د آمادګۍ د استاد په صفت ټول ځوانانو نه مهیله دا ده چې غواړي د کانکور ازموینه کې برخه واخلي او ګډون وکړي او د دغه پروسې لار نه غواړي چې د افغانستان پوهنتونونو ته لاره پیدا کړي. نو مهمه خبره دا ده چې د لسم صنف نه دوی د خپل په درسو باندې تر ټولو زیاته توجه وکړي، خپل ساينسي مضامین تر یو لسم د ختمه پورې چې دوی یو لسم نه فارغېږي او دو لسم ته ځي، دوی د خپل ټول ساينسي مضامین چې په دې کې ریاضیات، هندسه، مثلثات، کیمیا، فزیک، بیولوژي دغه ټول شامل دي، دا ټول دی باید خلاص کړي. وروسته له هغې نه چې دو لسم صنف ته دوی کامیاب شول او دولسم صنف مکمل کال دی، دوی به یو آمادگی کلاس ونیسی، یو آمادگی صنف ونیسی او ان شاء الله العزیز چې ارزو لرو د ټولو ځوانانو څخه چې هغوی هم د اتل په شان په کانکور کې تر ټولو غټه او جګه نمره لاسته راوړي ان شاء الله.
د ځوانانو په زده کړه کې کورنۍ هم مهم رول لري. که چیرې تر خپله توانه امکانات ورته چمتو نه کړي، له اولادونو څخه اتل خان نشي جوړېدلی. راځو د اتل خان د تره واحدالله رحیم زوی خبرې هم د اتل د دې سترې بریا پاکله اورو.
که وګورو پیل کې دا ویل سم چې د اتل ټوله کورنۍ تعلیم یافته ده، ځکه چې که د هغه ترونه دي، که د هغه نیکو، که د هغه غور نیکو، دا ټول زموږ درې پشته تعلیم یافته دي. اول خو د دوی نه متاثره سوی ده، بل دا پلکه چې دی په لومړیو سینفونو کې جوهر دا و چې دی نمره کې خپل سیمفو کې طبعا موږ فوکس په زیات پیو چې د نوې څه جوړي خپل درسونه کې زیار وست ډیسپلین لپاره موږ ورکو وړي کې او همدارنګ دین ته هم متحد دوه دین کې هم کوشش کوو موږ نه خپل وخت او مدرسو ته توجه ماتو ته پته د مکتب تر څنګ نور زده کړې جنرال مطالعه هم لرلې ده. نو دا به موږ چې موږ هم سره مرسته وکړو د تمدرسي هغه مطابق نقاط برابر کړ درسي ځای مرته برابر کړ هم دا و چې د کانکور نه راغی. کله چې
د امتحان ورکاو امتحان ته ورته دا وخت بیا تاسو دای هڅاوه چې باید لوړې نمرې واخلې او که په تمه وي چې نتیجه وګوري.
طبعا دا چې کله درسونه به ویلې آمادګي نیول موږ به همیشه ورته ویلې چې تاسو څه جوړیږي د هڅاو د سره درسونه کې مرسته کولې د تم وخت ورکړل د مسؤلیتونه اخیستي او کله چې امتحان ته موږ پوره ډاډ ورکړ چې ان شاء الله مشکل نشته ورخطا نشي او د خپل ډاډ او د ویل چې زه په خپل ځان باور لرم اعتماد لرم ان شاء الله چې خلک وایي چې کانکور از مهند خلک ورخطا کیږي ان شاء الله زه به نه ورخطا کیږم. نو زه هم ډاډ ورکړم د امتحان په شمه خوب وکړ د ویل چې نه مطالعه نه کوم خو کوم ځکه چې سبا د امتحان سانه کې به فشار لاندې یا بخوبی باندې رانسي. نو پوره ډاډ سره دی، ډاډ او د کورنۍ ډاډ هم ورسره وتبه.
تاسو په کورنۍ کې آیا نور کسان هم کله چې مکتب کې او بیا پوهنتون کې و اول نمره او دویم نمره او دریم نمره کېدل که څه هم تاسو اشاره وکړه چې کورنۍ یوه روشن فکره کورنۍ ده، په درجه کې نور کسان هم اتل غوندي و که څنګه؟
بلې، موږ ټول ورونه اته زه خپله هم په ډېرو صفو کې لومړۍ درجه ترلاسه کړې ده. همداسې نور ورونه دي، بل ورور مې ابراهیم زوی د سی په ټاپ ټېنو کسانو کې راتلل، ایس سی کې. همدارنګه یو ورور په هند کې میرویس ابراهیم زوی زده کړې کړې دي، مشهور محمد ابراهیم زوی هم ماسټري لري. ټول په خپلو وختونو کې بلې مکتب کې مونږ لګینې ولې پانتنو کې هم ټاپ راغلي دي. هغه هم شاته تاسو زده کړو ته مخه اعظم رپورټر سره چې هم یو لوی اتر ویل نه زبته زموږ لوی ده، خو د اعظم زیارو د کوششونو
ځینې کسان وایي د لیاقت ارسی وي په ارس رسیږي خلکو ته. نو تاسو نظر می وکړه چې دا ارسی ده خپل کوشش
ښه تبه مې ارسی وسی کې زموږ والد صاحب سلام محمد رحیم د معرف سره او مطالعه او درس سره ډیره زیاته مینه لري. الحمدلله ملو چې یو نظر څه هسي ورته سن او بل زوخ شوق د خپل هم زیات ور سره نو تبن څه او اړیکه ور سره ولري.
ځینې کسان وایي چې کله اقتصاد خراب وي نو په کورنۍ کې هغه کینجلی وی کالک وی سم از دغه نس کولای چې اقتصاد خراب وي. خراب اقتصاد څومره په ځدا په باندې اثر کولای شي؟
تاثیر کې منتدا باندې نس کېږي چې اقتصاد ضعیف وي ته تعلیم نه کې تاکه زموږ اقتصاد وګورې زموږ اقتصاد مر نورمال اقتصاد نه خي او نه ډیر بد وي. ومنتا والدین باید پوره قرباني ورکړي، پوره کوشش وکړي چې خپل ماشومان او خپل اولادونه ته زمینه مساعده کې چې د زده کړې وکړي. ستا مشکلات ستا خدای حاضر نه چې د تعلیم سره ختمانی وکړي. اكو د کچې دوی د خپل ماشوم اولاد فری دي زمینه مساعده نه کینو دا هغه تانی افتنه د ناتالمي تاون ډیر د کچې د بده کارون تر لاسه چي. نو باید لیکت زیات سره وباسي اته باندې اقتصادي مشکلات افغانستان کې زیاتره کورنوي سرسته خو همت نه باید زده کړې ورته وکړي. اته کوی که خپل دوی سره کوم کوم یو څه کومه کولای شي په انده کې سره جوړ شي.
تجربه خو درې ده چې کله یو څوک درس وایي نو پارالات کې ویلې سي، یعنی تاسو موري ام دسیو څو وایي؟
بله بله، درس پار وخت ویل کیږي. اکه اقتصادي وضعیت خراب دي تیر کورونه کې د کانکور او نمرګان چې راغلي او طبعا د ډېر غریب کورونه څخه ځکه دوی زیار باسلې کورونه زیار سره باسلې هغه د پام استلا په یو ډوډۍ وخت سره تیر کړي مونتا درس ته وخت ورکړي. دا په دې معنی نه چې خان زوی او نمرې د غریب زوی دني تعلیم دا ایکسکیوز نه مني، اډوکیشن دا باندې نه سمونه لیدا باندې نه سکه ده. طبعا باید د تکلیف کې په حالت کې
یو بل څه چې اکثره کسان وایي کنه هغه څومره د زده کړې خان ګرځیدل سي، مثلا ملګرو سره ګرځیدل، بیرون ګرځیدل، سوشل میډیا نه ډېر استفاده کول، څومره د درس خان ګرځیدل سي؟
اولنه خمی سالې د امام راړه تل خان له زوی ده زکه د لیوانو سره نه ګرځید د سوشل میډیا نه سیمه بل طبعا مت منفي کته دی وکړه چې د هوډل وړوي هدف وړوي نو دی باید زده کړو ته وخت ورکړي. دی باید لاندې وران له ګرځیدا څخه منسي سوشل میډیا څخه لري وسیږي، تلیفون څخه لري وسیږي، هغه وخت چې د ملګرو سره کېنی یا سوشل میډیا استعمال کړي درس ورکړي نو مثبت نتیجه بولي. هغه وخت چې د کانکور امادګۍ درسونه وایي ته ځان هدف سره سي د سوشل میډیا خبرې وسیګنن سبق زموږ ځوانانو تاسوونه چې زیاتره په ټاکي مصرف دي چې ډېر د ناکامۍ او د منفي توګه زور روان دي. نو که مثبته ګټه د وخت مثبته ګټه مستخدې په دوره کې ګټه روانه خلې ډېر بخې کې د 500 نوې طرف ستبن معلومات له ټکنالوژي څخه دن سبق له ټکنالوژي نړۍ د معلومات لیکچر یا کورنۍ دن د انټرنیټ څخه پیدا کیږي. دا ستاسو خو که د لسم یو لسم دوه لسم سم په بل خصوص په دې وخت کې استفاده ترونه کې خپل درسونه مطالعه وخت ورکړي نو دا ډېر ښه.
افغانستان کې روسي بدلون د دې مسته یو شمیر ځوانان له درس نه زړه تور رسول اس زړه نه کوي وايي هغه کسانو چې ویلای چې سول کاری چیرې دفتر چیرې څونه جوړ سول. سیاسي بدلون چې کله په یو هیواد کې راځي لکه اوس طالبان حاکم سوي دي، د ځوانانو په ذهن باندې منفي اثر او د ځوانانو به درس ته غوڼه علاقه نه کیږي لکه خوای چې خودله. تاسو څه وایئ ځوانانو ته چې دا څه ډول یو کار دی؟ آیا دا ښه ده چې کله په یو هیواد کې سیاسي بدلون راځي نو دوی هم له درس نه زړه تورن کیږي په عامه خبره نه وایي درس په دې اکله ورته وغږیږي؟
طبعا د سیاسي بدلون په افغانستان کې راغی او هغه ځوانان څنګه هم یې الله صبر کړه درس نه لسته کې نسبه د اقتصادي مشکلات سره مخ شو. اما هوډ نه باید بیرته ورو ورو خپل درسونه سره وګرځېدو هغه د چې اوس په کورسونو کې زده کړې ورکومه خپل درسونه هم وایمه
که وازي ورته وایي ځوانانو ته به تاسو پیغام څه وي چې په هر ډول حالت کې دوی خپل هدف تعقیب کړي؟
پس تاسو سم کولای دی د افغانستان او بد حالت کې مونږ تاسو ځوانان لري چې خپل هدفو ته ځان رسي که مونږ د نړۍ ځینې مشهور چیرې وګورو په ډېر بد حالاتو کې ځان نه تر سوري دي هدف فټا کې پام هدف کار وکي له منفي شان لري وسی کې منفي عواقب ته دا چانس ورکړي چې د مغزو باندې بد تاثیر وکړي ذهن کې دا نظرینه نه پدې چې هدف باندې باید نظر تاثیر وکړي، نو دوی همیشه ځان ته مثبت انرژي ورکوي، مثبت نظریات ځان ته راټولوي، خپل هدف ته کار وکړي، حالت بدلیږي، دنیا کې یو حالت هم خپل حالت نه پاتې، یوازې له خدای څخه طبعا حالت بدلیږي، دوی به خپل کار وکړي، خپل درس وایي، ان شاء الله وخت راځي چې دوی به ثمره دې شي ویني.
بیرته راځو د اتل خان پاکله روسي پښتنه مطرح کوم، پراتونکي کې د تاسو اتل خان څه تمه ده چې دوی یو څومره خپل هیواد خپل خلکو ته ژمن ووسي؟
دا د اتل کورنۍ، د اتل د پلار، د اتل د نیکه، د اتل کاکاګانو ارمان چې اتل یو لوی ډاکټر ووسیږي، خصوصا د خواهش دا و چې دی باید زړه متخصص ووسیږي او په افغانستان کې خلکو ته خدمت وکړي، ځکه چې افغانستان زیاتره خلک د علاج او د تداوی لپاره نور ملکونو ته ځي. حتی که هغه ډاکټران سی یو یا سی نه وي، خاص یو نظریه دا جوړه شوې ده چې خارج کې ډاکټران ښه دي، دا ښه دي او هغه بد دي. د اتل د ارمان چې خپل هیواد کې ډاکټر شي، خپل هیواد کې غریبانو، پښتنو، افغانانو، ټولو افغانانو ته خدمت جوړه وګرځيږي.
ډېر زیاته مننه، تاسو ژوندی سلامت اوسئ.
تشکر، خیر سیمان.
درن دوستانو، دا و د دیونه د تان د څنګ خبرونه تربیه فرض کی چی است الله مومال او ملګری.
د ازادي ملما، السلام علیکم. د ازادي میلمه پروگرام کې مونږ مالک ستانیزای میلمه دی چې په ټولنیزو شبکو کې د لاندو ویډیوګانو په خپرولو مشهور دی چې بیلابیل ټولنیز مسایل د طنز په انداز وړاندې کوي او د حل لارې ورته پیشنهادوي. دی پر دې ټینګار کوي چې د ټولنې د اصلاح لپاره باید پر مسایلو ښکاره بحث وسی چې بلاخره دغو ټولنیزو مسایلو ته مناسبه حل لاره پیدا سي. ښاغلی مالک ستانیزای وایي په افغانستان کې لوستي کسان چې هم قلم ورسره دی او هم فکر، له جرأت کار نه اخلي او پر مسایلو په ښکاره خبره نه کوي. ښاغلی ستانیزای د ازادي میلمه پروګرام ته شرغلست. نن سبا مو لاند ویډیوي پیغامونه ولې کم سوي دي؟
صالح صاحب سلامونه تاسو ته او د ازادي رادیو للارې ټولو هیوادوالو ته سلامونه. نیک هیلې، مننه له دې نصیب پروګرام تم راغوښتو. جناب صالح صاحب، لنډو ویډیوي کلیپونو په اړه مو پوښتنه وکړله. صالح صاحب، تقریبا د کورونا د قرنټینو له شروع سره ما هم د غلند ویډیوي کلیپونه شکل باندې خپل پیغامونه خپل هیوادوالو ته رسول شروع کړل. نو چون هغه محل کې خلک ډیر په کور کې وو، هغه د قرنټینو له امله کارونه تر یو څه حده پورې په اصطلاح بند ول، خلک وخت لرو، د ما لامدغه خلانه په استفاده سره او د همدغه وخت نه په استفاده سره دغه سلسله شروع کړله. هغه کوم ضروري موضوعات سیما په ذهن کې ول، ما دا غوښتل چې هغه تر څو تر خلکو پورې ورسوم، هغه مې په خپل وخت کې تقریبا ورسول. نو هغه قضاوت به د ټولنې خلکو ته پرېږدو چې هغه د فیصله په اړه مثبت نظر لري او که منفي. خو ما خپل هڅه وکړله او اوس تا صدا وویل چې اوس هم په اندازه باندې هغه ویډیوي پیغامونه نه تر سترګو کیږي په ټولنیزو رسنیو کې. زه خو فیصله هغه بېل شکه چې په اندازه باندې نه دي، لکه هغه ما مخکې یادونه وکړه په هغه د کورونا 2020 کال کې د کورونا او قرنټینو په محل سی. خو اوس ما ته دغه وسنۍ وخت دغه سی څه ښکاري چې په اصطلاح دغه نسبي امنیت، کنه نسبي امنیت افغانستان کې، او د دغه تر څنګ هغه منفي اړخ د نجونو د تعلیم، نجونو په مخ د تعلیم د دروازو بندیدل، دغه مسائل دي چې یو هغه مثبت اړخ ده او بل منفي اړخ ده. په دغه باندې مې خبره کړې ده، خو هغه حالت نه انشاءالله ما ته داسې ښکاري چې راوتلي یو چې روزانه به م د هر ورځ به م په یو بد خبر باندې شروع کول. نو په دې
زیاتې ټولنیزې ستونزې خو له لسیزو راهیسې په افغانستان کې موجودې دي، بل دا چې کلتوري مسایل هم زیات وخت دغه ستونزو سبب کیږي. نه فکر نه کوي چې دا لړۍ باید په همغه شدت سره دوام پیدا کړي؟
جناب صالح صاحب،
دغه موضوع د ما په ذهن کې یقیني سي دغه څه ډیر مسائل موږ لرو په خپل ټولنه کې سیغه چړلو ضرورت لري هغه حقایق باید خلکو ته ورسیږي ډیر او اساسي مسائل نه موږ ټولنه لا تر اوسه نه خبره ده متاسفانه نالوسته ټولنه یو کنه هغه د نالوستو سلنه په موږ کې ډیره لوړه ده ضرور دی خو دغه د وخت تقاضا په نظر کې نیولم صالح صاحب ډیر ضرور دی یعنی په دې معنا اوس دی ډیرو حساسو مسایلو حساس تم خو مربته ګوتې ورتیرې کړې دي خو تر دې هم حساسو مسایلو څېړل ماته مناسب ځکه نه ښکاري او په داسې مسلسله توګه باندې چې بیا هغه ټولنه کې وړول شدید عکس العمل ورسره پیدا کیږي کنه نو وخت په وخت هغه د کوزې پښتونخوا پښتانه یو متل کې وایي چې ډیر شي نو ګنډیر شي اګنډیر یو ډول تریخ بوټی ده کنه چې هغه حلقه په سختي سره تیریږي نو په همدغه اساس باندې دغه پیغامونه پیور ډیر کو زو هم داسې نه چې دغه ټولنې ته ګنډیر سی او هغه د دې په ځای هضمي کې او بیرته راونه ګرځي کنه
بل نو کچیر حساس مسائل وی چې په ټولنه کې د زینو ستونزو سبب شوی دی ممکن که تاسو د انداز یا د بیان دغه انداز نرم کړی فکر نه کوي چې لار به ورته پیدا سي
سالی صاحب دغه د نرم انداز خبره دی وکړه دي موږ په ټولنه کې په نرم انداز ډیر خلک خبرې کوي ښه خو په هغه نرم انداز ته څوک غوږ نه ږدي موږ دا فطرت دغسې جوړ شوی ده چې په خبرو کې یو څه طنز ور ګډ نه کړي او یو څه شدت ور ګډ نه کړي خلک غوږ نه درته نیسي تاسې هغه څوک چې په افغاني په ځانګړې توګه په پښتني ټولنه کې د خلکو توجه ځان ته جلب کړي هغه خلک تاسې مطالعه کوي هغو کوم کیفیتونه په خپل وینا کې لري یا هغه څه دیسودی مراعت کړي دي تر څو هغه د خلکو نظر ځان ته راجلب کړی کنه نو هغه به تاسې خپله به وګورئ چې په موږ ټولنه هغه چې په ټولنه باندې اغیز کړی ده په ټولنه باندې اغیز شیندلی ده هغه مقررینو چې هغو په خپله وینا کې هم طنز لري او هم تر یو څه اندازې شدت لري یعنی نرمه لهجه د موږ په ټولنه کې ډېره مؤثره نه تمامیږي البته د ما نظر داده ممکن زه صحیح نه یم خو د ما فکر دغه ده نو ما چې دغه لهجه نسبتا تیزه کاروله یا به مې تنظور ګډاو په دې اساس باندې سي خلک واوري هغه ته هغه اورېدونکي غوږونه پیدا کړي کنه نو چې طنز نه وي په کې او شدت نه وي په کې څوک نه اوري نرمه خبر څوک اوري او دغه حساس مسایل که چیرې موږ په نرم انداز ټولنې ته وړاندې کړو موږ خو به وړاندې کړو خو د موږ هغه اساسي هدف بدای سي موږ ټولنې حل فرد ته ورسیږي کنه نو که موږ هغه ټول افرادو ته رسول غواړو نو باید موږ یو داسې اړخ په کې ولرو چې هغه خلکو ته ډېر جالب وي که هغه جالب اړخونه لري هغه خلک نه اوري نه پیسله ردی یې کنه زه خو دا وایم که څوک یو مهم پیغام رسول غواړي خپلې ټولنې ته هغه ته دې دغه دوه توکي دې حتما په نظر کې نیسي چې هم باید شدت ورسره وي هغه موږ او تاسو په عامه اصطلاح جذبه ورته وایو کنه هغه په جذباتي اندازې بیان کړي او د دې تر څنګ باید طنز هم ورګډ کړي کنه دغه دوه شیان د دوی باعث ګرځي چې خلکو توجه بیا ورته راوړي او هغه په ټولنه باندې اغېز شیندي هغه موضوع ته خلک متوجه کیږي
بل ستنیز صاحب تاسو د تن زیاتونه وکړه زیات کسان اوس ټولنیزو شبکو کې فعال دي چې همدغه لاره تعقیبوي خو کله ناکله د طنز په نامه د ټوکو په نامه له سپکاوي ډک مسایل راځي چې کله ناکله یوه طبقه په نشه کیږي یو څوک د خپل رنګ له مخې سپکاوي سره مخامخېږي یو څوک د خپلې ژبې پر اساس یو څوک د خپل قوم پر اساس دغو مسایلو ته پام کول څومره مهم دي چې یو طنز ممکن د سلګونو کسانو هغه احساسات جریحدار کړي یا زخمی کړي
موضوع دغه سیده تاسو ته بهتره معلومه ده چې هغه انګلیش کې یو جمله ما ډیره اورېدل هغه مفهوم به وایم په اصطلاح ژباړه به وایم وای خلکو سره وخاندې خلکو پوره مخاندې کنه نو دغه تنظیم دوه ډول لري یو داسې ته خلکو پورې خاندي کنه په دې معنا چې خلکو هغه احساسات تا خبره جاري ټپی کوي او یو دا داسې ته خلک خاندي یو خاصه د بقن نه په ټارګټ کې یو خاص څوک نه په ټارګټ کې یا غدي طنز هدف دي سی هغه یو ډول مثبت او اصلاحي هدف کنه ما خو تر اوسه پورې زغه کېدلې ما تر حده دا کوشش کړی د سترڅو د تنظیم کوکم یو خاصه طبقه ټارګټ نکم خو البته کیږي نو دا خطبي خبره د سیمګو تاسو هم د ټولنه کې رالوشي حتی ما زغپل په دسي چاپیریال کې رالوشو هم چې په غو کې هم تشدد او هم مذهبي انتها پسندي ورته وایو دا موجوده و هم په کې په اصطلاح دغه سپکاوی موضوعات موجود و په اصطلاح نالوستې ټولنه و کنه زه خپله په دغسې یو ټولنه کې رالوی سوایم نو طبیعي خبره ده که زه دا ووایم چې یاره ما دغه هر څه په دومره معیار باندې کړي دي چې هغه په اصطلاح له یو رسمي ادرس هم زه خپراوی سم نه دغسې نه و ما هغه د ټولنیزې یا د ټولیزو رسنیو پلیټفارم ته کتلي په هغه معیار مې ویډیوګانې کړي وس د ما ویډیو خبرول په اصطلاح له یو رسمي پلیټ فارم نه دا ما تخپل یو نامناسب موضوع کاری او خبره ده چې په رسمي پلیټ فارم نه باید هغه معیارات بعضي ډیر اړخونه په نظر کې ونیول شي خو له ټولیزو رسنیو کې بیا ته کوي چې هغه هدف ته لاړ شي او دغه ډیر نزاکتونه که مراتم نه کې هغه هدف ته ډایرک سړی په اصطلاح تلی شي هغه د خپل فکر تظاهر یا اظهار کې کوي سي
بل تنه ده صاحب تاسو یو کمال ده چې په لند کلیپ کې ډېری خبرې کوي کله نه کله داسې خبرې کوي لکه تاسو چې ورختا یاست یو ځای روان یاست او در باندې نه وخت دی ولی پر لندوالی باندې تاسو ټینګار زیات وي
جناب صالح صاحب ډېر ښه پوښتنه دی وکړله اول خدا سي په وخت کې ما د ویډیوګانې کولې ما ټیک ټاک کارو ټیک ټاک کې په محل کې یو د قینه ډیری ویډیو اپلوډ کولو اجازه نه و نو ما بغوښتل چې په دا یو دقه کې هغه کومه موضوع کې زه غږېږم هغه کې هغه اصلي خبرې ور پیچکاري کم خلکو ته کنه ور زرقې کما نو په دې اساس به زه به ورخطا نه وم ما بغوښتل چې په یوې دقې نه حد اعظم استفاده وکړم تر څو هغه خپل مفاهیم خلکو ته ور ترانسفر کم یا پسلا ور انتقال کړی سم کنه نو په همدغه سات به اساس به بیا د خبرو سرعت هم زیاتو اغه والیم یا زیرو بم اغه کول او دغه ټول اړخونه به په نظر کې نیول ترڅو دغه خپل فکر په غیوه دقه کې او بل اساسي خبره تاویل شي ولې دلته ورختاوي زرزر باید دا خبره کوله باور وکي زه دا وګدو تقریرونه ډیر زیات ستړم په دې معنا ما ماشومتوب په شمشتو کې تیر کړی شمشتو مهاجرینو کمپوس هغه د پخواني جهادي رهبرانو ندیو رهبر کمپو مشهور کمپو زه په غو کې لوی سوی یم هلته نوم اخیستل مناسب نه ګڼم د ښوونې او روزنې یو رئیس و هغه تر اوسه موجود ده فکر کوم ژوندی ده هغه چون ما هلته مکتب ښوونځی او لیسه ویلې وه نو دغه د شپږم د جدي دغه مسایل به سره تلل بیا به کانفرنسونه نیول کېدل نو دغه تنظیمی خلک د ښوونې او روزنې رئیس دا بس جک سو دا تقریرونه به ډیر اوږده کوم اوږده تقریرونه په دې کې به په هغه 15 دقیقې به صرف په سلام او مقدمه باندې اخیستلې سي په ډیر لغت پرانی او تاو سره تاو سو په هغه په اصطلاح نزاکت وکاو پلانای صاحب موجود ده صاحب او دغه موضوعات به کول دا به موږ ماشومانو چون په زور به کنه ونیو هغلته خو دیکتاتوري سیستمونو په دې کمپونو کې د جهادي تنظیمو نو په زور به کنه ولي دغه شی ماته ډیر زیات خسته کړو تاسو باور وکړئ دغه تقریرونه دومره ستړی سوی چې ما به ماشومتوب کې ویلې چون هغه انضباطان وغیره به په زور ورته کېنولي و نو ما به دا ویلې که چیرې زه د خبرو سوم او غټ سوم نو زه به څوک داسې نه ستړی کړم زه به دا خپله خبره په لنډو الفاظو کې وررسوم هغه یو ساعت تقریر به د هغو رئیسانو که تا راواخیست هغه کې به دوه دکار خبرې نه وي خو په تا به یو ساعت ونیو چون هغه بېجا وقفي او کیون بدلول را بدلول او یو ډول دماغ کول سلامونه او دغه به پکې ځې وخت کې سیلټیس برخه کې مې کار کوو اروپا ته راتګ د مخکې 2013 کې د افغانستان لوګر ولایت کې نو موږ سره کوم همکاران وغو به د کلیوالو ته صحیح موضوعات بیانول بیا به ما ځینو سره ګپ پی صدا به نورته لسی و سړی دا تاسو ټول تخریر په منن او بخنو کې تیر ته دومره منن موکړل سی بیخیم زیات او بخنیم دومره غوښتل سی پاره خبره کې بخنه غواړم دا د سی دا بخنه غواړم دومره بخنو ته ضرورت نشته نو دومره منن او نو دومره ډیرو سلامونو ته زره خپل اساسي غا اساسي هدف اساسي خبرې ته ورسی حتی د منګه د خلکو دغه کمزوري په ټلیفون کې وي چې تا ته زنګ وهي باور کې مخپله کله ضرورت تنگ شي اساسي خبرې ته به څه حالت کرا سیورې به دي خزړه تنگ کې او سیله به دي ونی سي بار بار به پختنه وکی هغه اساسي خبرې ته مونږ زر ناراضو دغه کمزوري ده مونږ به ډیر وګ تقریر خو کې به دي کار خبرې دوا نه نو زه دا به تر غنم څه شکل دي تقاریر دي خبرو دغه ته تغیر ور په اساسي خبرې ته زر راسو ډیر مقدمونه تیر سده به ډیر خای
خندولی نو نن سبا چې نړۍ دومره ډیره بوخته ده په دې بوخته نړۍ کې پر لندن باندې زیات کسان ټینګار کوي ستاسو سپارښتنه هغه کسانو ته چې همدغه لار تعقیبوي په ټولنیزو شبکو کې یا په اجتماعي شبکو کې ډیر فعال دي چې هغوی دې اړخ ته څومره پام وکړي
دغه ګیله ډیر خلک کوي چې پلانای خلک دین د نوي نسل وګوره سندر اوري او دینی تقریر نه اوري کنه مذهبي موضوع نه اوري سیاسي موضوعاتي زه ډیرو ته همدا خبره کوم سوه سړی هغه سندرغاړی ډایرکټ سندره شروع کړي ډایرکټ ډول شروع کړي هغه مقدمې نه اخلي خو ستاسې هغه دینی خبرې اساسي خبرې ته تر څو راځي د سړي بېخو باسي په انتظار باندې دوه ساعته مقدمه کوي سلامونه په مختلفو شکلو باندې اچوي ډیر القاب کاروي هغه اساسي خبرې ته تر څو سره رسیږي د خلکو زړه درته تنګي هغه درنه ټول وتلي درنه جګ شوي حتی په افغانستان کې ما په تقاریرو کې دغه موضوع لیدلې ده لندن سیدا د صالح صاحب ډیر اساسي ده او دغه شاید موږ خلک متاسفانه نه مراتی حتی هغه سیاسيون هم د پوسټیجو په سر کاغذونه روان کړي سي بس ده بس ده یعنی مطلب دا چې د خبرې د نور خسته کونی دي هغه نه بس کوي زه خو هم چې یو څوک حتی هغه سټیج ته جګیږي خبرو ته جګیږي خبرې باید لنډه وي پر مفهومه وي هغه غنی خان یو ډیر جالب شعر ویلی وایي ویلکم تر وایا خو په هنر وایا چې ژبه لویه لري هغې ته خر وایه دغه هغه کې خو په اصطلاح دا موضوع رنګینه هم بیانه کړې ده خو مطلب داسې ډېره وینا کول خستکونه وینا کول دا د اثر په جای دي په اثر وکړي هغه معکوس کار کوي هغه خلک زړه له هغې موضوع نه توري دغه د ویډیوي پیغامونو موضوع ته یاده کړه صالح صاحب باور کوي ما د ویډیوي پیغامونو اساسي هدف دا و ما فکر وکړ مل آیا مونږ ټولنه کې د لوستو لوړه فیصدي لرو لوړه سلنه لرو او که د نالوستو نو دا خو طبیعي خبره دی مونږ ټولنه افغانان پښتانه دا په یو لوی اکثره سره نالوستي دي د مونږ ډیر لیکوالان دا ګیله کوي چې مونږ کتاب ولیکو چا وانخیست پیسې پې ورنکړلې مطالعه یې ونه کړه په ټولنه کې اثر ونه کړه زه ډیرو ته هم دا خبره کوم چې و ظالمانو دغه عصر نن سبا عصر سیده دا د کتاب نه راوتلې دا د ویژوالایزیشن اثر ده دا د ویډیو اثر ده نن سبا خلک څوک دومره وخت نه لري چې هغه دومره کتابونه ووایي هغه زر هغه خپل مشکل حل کېدو لپاره ځي ریسرچ کوي په ګوګل کې ګوري ویډیویي شکل ټوله دنیا روانه ده دا خپل کتابونه حتی ویډیویي کوي د مونږ خلک اوس هم کتابونو ته لګېدلي دا نه مردوم ډېر ښه کوي ډېر ښه یو دا د ژباړې موضوعات دا ډېر ښه دي ډېرو ته خوشحاله یم خو البته دې تر څنګ مونږ د خپل هغه اساسي شیان باید ویډیویي کړو خپلې ټولنې ته ځکه چې مونږ خصوصا پښتنو افغانانو ته خو دا بیا تر ټولو ډېره ضروري ځکه ده چې مونږ یو لویه سلنه خلک لوست نه شي کوی نو ته چا ته کتاب لیکې چا ته مجله چاپی که ته غواړې چې هغه لوستو خلکو ته لوست خلک خو له مخکې نه اوس زده کړه کړې ده یو څه ناسي اصلاح دي که ته ټولنه کې اصلاحات راولې خو نالوستي به اصلاح کوي نو نالوستي خو په خط نه پیږي ته دا کتاب مجله چا ته چاپوې خو له هغه نه بهتره دا ده چې نن سبا ټولنیزې رسنۍ دي نن سبا موبایل د هغه نالوستی کلیک پرې کوی سي یو ویډیو باندې هغه چالانوی سي ویډیو پیغام ورکړه ټولنې ته چاغه په استلا استفاده تریو کې هغه ټولنه کې او تغییر راولي نو ما په هم دغه احساس باندې په استلا د لیکوال خو ځان ته نه وایم خو د لګ لګ لیکنه به مال ډیر په خوانه په پیښور کې په رسپانو په مجلاتو کې کولې خو تر 2011 پورې 2011 نه چونغه فیسبوک لړۍ شروع سم ما په فیسبوکي لیکنه 2006 پورې بیا کولې 2006 کې ما بیا ویډیوي موضوع ته شروع کړم هم دا ویل چې اوس هغه دی مجلاتو دی رسپانو برخه اوس موږ څومره ځای پدې من په افغانستان کې یو معیاري ورسپانه نه لرو حتی هغه کابل کې څوک ورسپانه نه لوي یا ورسپانه لوستلو فرهنګ افغانستان کې حتی نشت برابر ده او پاکستان کې لا ډیر ده خو افغانستان کې نه نشت برابر ده نو ته ورسپانه کې کالم ولیکي هغه ټول تر سل کسانو نه رسیږي څغه لولې او هغه ته متوجي کیږي خو کته غواړي چې په ټولنه کې نالوسته لوسته یا ترافي خلک نه سبا موبایل ټول کاری نو ته ویډیوي پیغام باید ورکړي ما په همدغه احساس باندې د ویډیوي پیغامونو سلسله هم 2006 کې شروع کړه او انشاءالله تر کومه ځایه چې زه اغیز وینم ما ته ډیر ښه تمام شوی یعنې په کتاب باندې ډیر غټ مصارف راځي موږ لیکوالان بیچارهګان ډیرې پیسې پی ولګي خو بیرته خرڅول کې بیا هغه پیسې لاسته نه سي راوړی خو ویډیوي پیغام باندې مصارف نه راځي ډیر کم مساری باندې ویډیو پیغام ورکړه حتی که ته یوټیوب چینل جوړ کې کدی ستا عایدات هم لري ما ته ډیر خلکو دغه وړاندیز کړی ستا یو چینل جوړ کړه ته به عایدات لري ته بل دې کار وغیرہ نه په خلاص خو ما دا بهتره ګڼله باور وکړي ما به ویل چې ما تل د عایداتو نه دغه پیغام ډیر مهم د ټولنې ته ورسیږي هغه عایدات که نه وي پکې دغه پیغام چې ورسیږي دا ما ډیر خوشحاله یو هغه په اصطلاح خپل ضمیر ته خوشحاله یم چې یاره ما د ټولنې لپاره یو څه کړي دي مننه
مننه ستانیزه صاحب که تاسو د ټولنې ناخوالې بیانوئ دغه منفي دودونه او کلتورونه نو په ستغه ژبه یې که تاسو خلکو ته یادوئ کېدای سي هغوی باندې بده ولګېږي دا خبره او که چیرې طنز او کامیډي ورسره یوځای کوي ممکن خلک هم هغه منفي اړخ ته متوجه سي او هم ورته وخاندي او هم یو فکر ورته پیدا سي څه سپارښتنه کوي هغو ځوانانو ته چې په همدې برخه کې غواړي کار وکړي چې دغسې منفي مسایل د ټولنې که دوی غواړي په هغې کې اصلاحات راولي چې په څه ډول انداز یې بیان کړي
صالح صاحب زه یوه موضوع غواړم چې روښانه کړم زموږ د ټولنې یو غټ علت چې دا روښان فکره طبقه هم په دې ونه توانېدل چې ټولنې ته هغه خپل قانې کې خپله ټولنه خپل ځان پسې روانه کړي غټ علت سیو هغه د مونږه په اسلام محافظه کاری وه د مونږه بې جوراتي وه دا باید ومنو چې د پښتون او د افغان روښان فکره طبقه چې دغه فوق العاده بې جوراته طبقه ده بې جوراته په دې معنا ده چې هغو محافظه کاري کوي په هغه وخت کې چې لازم وي د خلکو د فکري روښانتیا لپاره په زغرده غږ نه پورته کوي هغه نه پوهېږم خو یا به دوی هغه سیاسي ملفظات نظر کې نیسي یا به سیکورټي موضوعات په نظر کې نیسي همدغه وجه ده چې په ډېرو اساسي مسایلو دوی چوپ پاتې شوي که کړي هم دي ما مخکې له درته ویل خو چېرته به یې لیکل کړي نه چیرته په ممبر کې جګ شوي دي ملا خواته دا خبرې ټولنې ته نه ده رسولې چې هغه په اصطلاح منفي کلتورونه ستا یادونه وکړه چې موږ په ټولنه کې مروج دي که په دې موضوعاتو کې سړی لږ جرأت نه کار واخلي لږ په زغرده وغږېږي باور وکړئ موږ ټولنه کې هغه اورېدونکي غوږونه هم ستا د تغییر کیفیت هم د موږ ټولنه لري همدغه نالوستې ټولنه همدغه چې خلک د جهالت ټاپې ته وایي باور وکړئ ټولنه د ښه تغییر جوګه هم ده یعنی دا ما په خپله په دغه څو کلونو کې درک کړی ده په هغه ماحول کې چې زه اوسېدلم زه په دې دومره ناامني کې په کلو کې اوسېدلم زه په دې دومره ناامني کې په ناامنه سیمه کې اوسېدلم ما همالته د فکرونو د روښانتیا لپاره د ځوانانو د پوهولو لپاره باور وکړه کار هم کړی ولنټیر خدای خدمتګاري یعنی په دې معنا چې نه مې د یو نظام په استازیتوب کړی نه مې د ان جی او یا موساتو په استازیتوب بلکې د یو لوستي ځوان په توګه دا مې خپله دنده ګڼله چې باید زه خپل هغه د چاپېریال ځوان هم پوه کړم که پوه نه کړم سبا د دغې ناپوهي د جهالت خطر ما ته او د ما کورنۍ ته متوجه کېږي همدا علت و چې لغه نه په راوتلو سره دغه نن د ما د ویډیوي پیغام ورکولو علت هم همدا ده چې دغه ټولنه کې زه پیدا یم دې کې ما کورنۍ د دې کې زه لوی سوی یم اوس دا ټولنه کې په دې شکل انجماد کې پاتې شي دا خو دا توان په سبا ما کورنۍ ته متوجه ده ما ته متوجه ده زه وایم که سړی له یو څه زړورتیا نه کار واخلي ډیر محافظه کاری ونه کې ډیر غټ تغییر په دې ټولنه کې راتلی سي باور وکړي یعنی دغه تغییر زه په خپلو سترګو باندې وینم متاسفانه مونږ دغه 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 دلاوري دغه جرأت په اسانه څوک نه کوي. محافظه کار یو ډیر زیات هغه خبرې ګوره سالی صاحب تا ته بهتر معلومیږي دغه موضوعاتو باندې زه چې نن غږېږم زه باور سره درته وایم له 2000 کال نه مخکې یا لغه اوله چې ما شروع کوله څوک هم په دې موضوعاتو نسو غږېدلی. یعنی ډیر حساس مذهبي موضوعات دي زه په جرأت سره ورسم په جرأت سره په دې معنی د ما برداشت دغه شی ده اوس که څوک د مانه متغیر برداشت کوي هغه دې ووایي ټولنې ته به بیا قضاوت پرېږدي هغه د چا برداشت ورته منطقي ښکاري د چا اخلي او د چا نه اخلي. اوس دا خو ګناه نه ده که ژوند په اصطلاح ډېر محفوظ نه و که موږ دا وایو منځ ژوند کوو دلته په اصطلاح موږ داسې خلکو تر منځ ژوند کوو چې هغه کې په اصطلاح چاپېریال کې داسې خلک موجود دي خو دا خبره په جرأت سره راپورته کول او خپل منطق ټولنې ته ور وړاندې کول دا د دې باعث ګرځي چې ټولنیز تغییر راځي او که موږ ځان غلی ونیسو موږ نسلونه نسلونه د دې جوګه نه شي کېدی چې ټولنیز تغییر رامنځته کړي موږ به همدغسې پاتې شو.
بلې استانیزه صاحب وروستۍ پوښتنه دا ده چې تاسو دغه ټولنیزو شبکو کې فعال یاست د خلکو ذوق او هغه شوق هم تاسو ته معلومیږي د ټولنې پر نبض مو خپله ګوته ایښې ده څه فکر کوئ چې خلک څه غواړي واوري څه غواړي وګوري څه غواړي ولولي؟
سالی صاحب دا ما ته له دې ټولیزو رسنیو نه په اصطلاح ښکاره شوه چې خلک دغه څه منتظر دي اورېدلو منتظر دي لکه دغه د ټولو په ذهن کې سره ګرځي او لکه دغه بعضې موضوعات چې ما ویلي یعنی که زه تاسې خپلو هغو میسجو ته چې ما د فیسبوک پاڼې ته راځي یا له نورو ټولیزو رسنیو په اصطلاح هغه اپلیکیشنو ته راځي تاسې به خپله حیران شئ چې دا خلکو څومره زیاته لیوالتیا ده د ویډیوګانو د یو څه اورېدلو سره. نالوستو خلکو تاسې باور وکړئ په ډېر ذوق په ډېر شوق په ډېر علاقه سره له ډېرو لرې اطرافي سیمو نه چې هلته موبایلونه کار کوي میسجونه راولېږي چې موږ د یو پیغام په انتظار و ته لطف وکړه دغه دغه شی په موږ مه دروه دا موږ ته د یو ښوونځي حیثیت لري. ما ته همدغه شی وم چې ما ته دا د خلکو مینه وس ما ته یې حوصله راکوله ما ویلې که په دغه لاره کې تا ته یو ډېر غټ خطر سره هم مواجه شي باور دا یو ریسک فل سفر و چې ما وکړو په دغومره وخت کې په اصطلاح ډېر موضوعات ورسره تړلي و چې کېدی سي ما د ما کورنۍ د ما د مونږ د مونږ دوستان وغیره تهدید کړي یا تهدید شوي یا په اصطلاح دغه ریسک سره مخامخ خو ما دا هر څه په غاړه اخیستل په دې اساس باندې ما د خلکو لیوالتیا کتله چې دا څومره عمیق تغییر دا څومره غټه خلا وي مونږ ټولنه کې چې خلکو دغه اساسي مسایل خلکو ته نه ور وړاندې کړي دا پټ پاتې وو. دمو علما ډېر مسایل پټ ساتي هغه خپلو شاګردانو ته چې وایم یا خپلو طالبان ته هغه وایي چې دا مسایل تاسې عوامو ته مه وایي دا د ممبر خبره نه ده چې په ممبر یې تاسې وایي نو ولې نه وایي خو ورته وایي که نه خلکو ته هغه څه چې حقیقت دي باور وکړي دغه دغه نالوستې ټولنه دمونږ خلک دغه دا ګورده او ججوره لري چې هغه په اصطلاح یو منطقي خبره ولو که هغه د دې ټولنې له کلتور سره له هغه ځینې مذهبي اقدارو سره په ټکر کې وي اخلي هغه تحلیل او هغه باندې عمل کول هغه بیا د دوی کار ده خو مطلب ډېر عمیق تغییر راځي په دغسې مسایلو څېړلو کې. زه خو دا ښه ګڼم یوازې ځان نه ما ډېر نور ځوانان هم تشویق کړي دغو مسایلو ته مال په جرأت سره لاس ګوتې ورتېروي او څېړي یې اوس دا ضرور نه ده چې ټول خلک دې تا خبر ومني. ما لسګونه داسې مسایل لیدلي چې درې کاله مخکې غو سره ډېر سخت حساسیت موجود و چا به فکر هم نه شو کوی چې دغه دا موضوع بشتکل څوک ټولنې ته ور وړاندې کړي خو نن سبا ځوانانو ته دغه دغه اوله کې حساسیت سره مخ شوي خو نن سبا ځوانانو ته هغه موضوعات عادي شوي دي په دې معنی چې ورسره مختص ول او هغه شی اوس احساساتي کوي یې نه کرا کرا هغه منطقي بحث اورېدلو ته هغه زغم ماده په دوی کې پیدا شوې ده هغه منطقي بحث اوري ولو که هغه د داسې چا هم وي چې د دوی د فکر مخالف وي.
ډېره مننه د ټولنیزو شبکو فعال شغلې مالک ستانیزی چې د ازادي میلمه پروګرام کې مو راسره برخه واخیسته خپلې تجربې مو راسره شریکې کړې خپل وړاندیزونه او خپل نظرونه.
له تاسو نه مننه جناب صالح صاحب د زاویه راډیو له ټولو کارکوونکو نه مننه چې موږ تم دعوت راکړو تر څو دغه خپله خبره خپلو خلکو پورې ورسوو.